سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: طالبانو د ایران له دولتي پلاوي سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی.
گروپ های تخنیکی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیل نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي.
خیریه ټولنې په افغانستان کې د فقر او لوږې له کبله اندېښنه ښیي.
د
بولدک په دروازه کې د افغانانو ستونزې لا هم نه دي حل شوي.
خدا دې ساره غلم پر اته بجې یا پر و بجې راغلم. دې دا چې بلنګ دروي د ساره سم مثلا دوه علاقې نورګه د شلبر تر واپس
پر نور راپورونو سربېره و باورې چې یو شمیر پوهانو د مرغانو په اړه د خپلې 25 کلنې څېړنې په زړه پورې راپور خپور کړی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ. طالبان وایي له خپلو لیکو د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د یوې ځوانې ښځې مړی موندلی او ارمنستان وایي له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربند موافقه شوې. بشپړ خبرونه: د طالبانو حکومت وایي له خپلو لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیې لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي.
د تصفیې کمیسیون جوړ شوی دی، د پارسې صف نامطلوب خلک وباسي په کار شروع کړی ده. سلګونه خلک ثبت شوي دي او لسګونه خلک له صفه ایستل شوي دي. دا پروسه دوام
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یک شنبه ویلي و چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو له لیکو ایستل شوي او ځینې بندیان شوي هم دي. د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو یې د طالبانو له نوم څخه په استفادې سره د خلکو په ځورونه او اخاذیو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دې ادارې مرستیالې میتي کناتسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بېلابېلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا وستایله. یوناما پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کناتسن په دې کتنه کې څرګنده کړې چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري. د یوناما په حواله د یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو له والي مولوي قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو عامر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی. سیمه ایز چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. له دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د یو شمېر ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د سرې میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د طالبانو د پرونۍ اعلامیې له مخې دا پریکړه د کابینې په لسمه غونډه کې وشوه چې مشري یې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کوله. د اعلامیې له مخې سرې میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای، خوراک، پوښاک، دارو درملو د برابرولو او د هغوی د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره جوخت د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د نیمروز امنیتي چارواکو ویلي چې پرون 12 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو له کبله مننه کړې. انتوني بلینکن پرون پر ټویټر ولیکل چې له افغان دوستانو او متحدانو سره د شان وان ډایور او د هغه د همکارانو د ژمنتیا له کبله د زړه له تله مننه کړې ده. په هغه عکس کې چې ښاغلی بلینکن خبر کړی له دغو کسانو سره په انلاین بڼه خبرې شوی او هغه په دې خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو د رایستلو چاره ته به دوام ورکوي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې د اګوست د میاشتې لنیمای څخه د قطر للارې یو لکو څلور زره کسان له افغانستان استل شوی، خو لا هم زرګونه نور افغانان چې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یو دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړی امید پوپلزی وتوانېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه دغه ګول ووهي. دا لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره د چمتووالي لپاره وه د ترکیې په انطالیا ښار کې ترسره شوه. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربان ټینګ شوی. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړی دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالو نښتو نږدې یو کال مخ یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات ورکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 16.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.3، مزار شریف اسمان ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 14.5، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.1.
لازادای رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. او اوس ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت ویل ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره تخنیکی ډلې ګمارل شوې دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوې ده. د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د په وینا په پردیو پورې تړلي دي. هغه پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر، د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکي ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمی قومی سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کنفرانس ته وویل.
گروپ های تخنیکی در بخش
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیل نور برخو کې تخنیکی ډلې راغلي چې موږ له خوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل شوی. ان شاء الله خبري کیږي. هله من یو پر راتلونکي کې د اقتصاد د غرض اقتصادي او سیاسي اړیکو لښ کې دوه سره یو بل ته نور هم سره نږدې شو.
هنوز هم با یک دیگر نزدیک شویم.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی زیاته کړه د افغانستان د امن له شکیدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومی په عین حال کې ادعا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
لا بد مرغنن افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې په پردیو پورې تړلې دي. هغه اشغالګران چې لاړل نن د روسي ډالو په واسطه نیابتي جګړې ته دوام ورکوي. که په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، په واقعیت کې د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي. دا به د دې سبب شي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي د داعش ډلې خراسان څنګه وي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړي. له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځنګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف شهر ترنیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماټان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیښې هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اژانس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشری مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د سپین بولدک چمن د دروازې له پرانیستل کېدو سره سره له هم مسافر پر دغه لار له یو لړ ستونزو شکایت کوي. پاکستان ته تلونکي مسافر وایي په قانوني ډول غواړي د هیواد ته ولاړ شي، خو بیا هم پاکستانۍ ملیشي په ورځو ورځو د تګ اجازه نه ورکوي. بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو چارواکي وایي ټولې ستونزې هغو کسانو جوړې کړي چې د جعلي اسنادو په وسیله غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
د سپین بولدک او چمن لار دلته زرګونه کسان انتظار باسي تر څو پاکستان ته واوړي. د دې زرګونه اوښتونکو کسانو له جملې یو سردار ولی دی چې له ننګرهار کندهار ته راغلی. سردار ولی وایي ویزه لري خو د ورځو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دی بریالی سوی چې پاکستان ته سفر وکړي.
زما سره ویزه مو په تورخم لاړم، په هغې پرې نه خودم، اته شپې مې هلته وکړلې. زوی مې ډېر عجل مریض و، بیا مې په دې لاره هڅه وکړه چې په دې راشم، خو په دې هم ډېر سخت عذابه شوم، ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شولم. پاسپورټ ویزیم لرم او تذکرم لرم، مریض مې ماجل دی.
د سردار ولی تر څنګ سلګونه نور کسان هم ستچې د ورځو ورځو انتظار ورسته نه دي توانېدلې چې د خپل ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک للاري پاکستان ته سفر وکړي. دا کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري، خو بیا هم د پاکستاني ملیشو لخوا دغه هیوا ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
زما نوم اجن نظر احمد یورو لار خدا ادم شپله پلین کې وس ولای د ما سر زنان را سره د لور سره چمن ته بیا من خدا د سره غلم پراته بجې بیا پر و بجې راغلم وز لاس شولس بجې دروس دی ولای خدا مشکل دي لار مشکل خو ګر دنیا ته معلوم دي دی دا پلین کې دروي د سره مثلا دوی علاقے نور ګر شل بر تر واپس.
په کندهار کې د طالب چارواکو او پاکستانی لوري ترمنځ د ورستي پریکړې په اساس د کندهار وسیدونکو پر افغاني تذکرو او د افغانستان د نور ولایتونو وسیدونکو د ویزو لاري پاکستان ته د سفر کولو اجازه لري. خو د کندهار وسیدونکو 15 کلن شاه محمد چې پر تذکره لسپین بولدک څخه چمن تاوشتي وایي پاکستانی ملیشو سخت وهلي تذکره ورته چیرې کړی او دغه هیوا ته د تګ اجازه نه د ورکړي. په سپین بولدک کې د طالبانو د کمیساری یو مسؤول حکمت الله وایي ستونزه هغه مسافرو جوړه کړې چې د جیلي اسنادو له لارې غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
دروازه حالات خو تاسو په خپلو سترګو ولیدا چې د یوې میاشتې دپاره د اسلامي امارت خونه بنده شوې وه، نو موږ چې کوم خبرې د پاکستان سره وکړلې هغه موږ ته چې کوم شرطونه یې خو لومړی شرط دا و چې موږ د ټول افغانستان تذکیره نه منو بغیر د کندهار او بولدک څخه. نو اوس د کندهار او بولدک هغه تذکیره چې زیاتره خلک مسافر شکایتونه کوي چې د موږ تذکیره نه مني هغه تذکیره دي چې هغه تذکیره ټول جعلي تذکیره دي، ځکه په تیر وخت کې موږ ته د پاکستان دولت چې کوم تذکیره ګرځولې وي هغه تذکیره موږ ته وسپارلې. زیاتره اووه وزراته وزره تذکیره چې موږ ولسوالۍ د کتابو سره ساوت وکتې و نه وساو.
د سپین بولدک چمن دروازه چې هر ورځ په اوسط ډول ور باندې لزر تر پنځل زروپوري کسان ته ګراته کوي، ډیر کله د افغان او پاکستانی لورو د ناسمو سیاسي مناسباتو له امله تړل کیږي چې زیات زیان یې دواړو غاړو ته میش ملکی او کاروباري کسان ګالي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خداشېبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه احمد شیبر کوي.
نیویورک ټایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماتانو مسؤلیت دروند او ډیر دی. ورسپانه څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړې دي. د نیویورک ټایمز په وینا ښاغلی خلیل زاد په ځانګړي توګه په اګست کې د طالبانو په لاس د کابل په سقوط کې ملامت ګڼل کیږي. ورسپانه په دې ترڅ کې د برطرفه شوي ولسمشر اشرف غني د لومړي مرستیال امر الله صالح ادعا ته اشاره کوي. ښاغلی صالح د اکتوبر په 28مه خلیل زاد د ویلوی غولونکې طرح معمار وباله. خو ښاغلی خلیل زاد په روسیو کې له یو شمېر رسنیو سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویل چې د اشرف غني په مشرۍ حکومت لاغه فرصت سم استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی وو. که څه هم خلیل زاد په افغانستان کې د ډیموکراسي د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامت بللې، خو دا خبره هم کړې چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپل هدفونو ته رسیدلې ده. خلیل زاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشرانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویورک ټایمز د دې ډیپلوماټ دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالاتونو پر اشرف غني چې په واک کې د پاتې دوه لیواله وو لازم فشار رانه وړ. په هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غني له کابله ووت، یو شمېر نور افغانان هم له دې هېواده ووتل. په دوی کې هم یوه پیلوټه ده. د دې پیلوټې په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. د ورسپانې د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټ کې صدا سره اخیستې ده چې محتسب میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټ شو چې طالبانو کابل ونیو. دا اوس په بلغاریا کې مهاجر ده. ورسپانې لیکي اغلی میرزایی دروشت کلنه ده. د درې میاشتې مخکې خپل کورنۍ په افغانستان کې پریښود او اوس په پلازمینه سوفیا کې په یو وړه اپارټمان کې ژوند کوي. محتسب میرزایی په ټلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهیږي چې چیرته لاړ شي، خو خپل کار لاس نه اخلي. دې زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره درخواست ورکړی دی، هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کومه ورځ چې طالبانو کابل ونیو، اغلی میرزایی په کابل کې و او د ماښام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې وه. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسب د دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینې کیف ته لاړه.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشروي په افغانستان کې د محل په هرو څلورو امیندواره میرمنو کې یوه او په هرو دوه ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ایزابل موسارد کارلسن په یو ټویټ کې لیکلي چې په هرو دوه کسانو کې یو کس نه پوهیږي چې په راتلونکي کې خواړه څنګه یا له کومې لارې ترلاسه کړي. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دوو کسانو څخه یو د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
نمیفهم که ما چی کار کنیم، چی راه را بسنجیم. کسایی که خیر کننده است و به ما کمک.
امینه حق میرمن چی ده تخار ولایت اوسیدون که ده زوی چی ده افغان پوز یو پخانه سرتیره و ده هلمن پا جگره که وزل سوای ده. ده وایی ده ولایت پا خاجغار ولسوالهی که ده پخانی حکومت او طالبان و ترمنز پا جگره که انګور او لمسی هم وزل سوي دي. امینا اوس د خپل شپږو ماشومانو سرپرست ده. په دغو ماشومانو کې تر ټولو مشر شپکلن او کشر یو کال و میاستې عمر لري. امینا وایي چې د کور د کرایې پیسې نه لري او اوس بې ځایه سوي ده. د کابل په شهرناو پارک کې لڅو ځوانو کندو او ماشومانو سره په سړو خیمو کې ژوند کوي.
یا ټول کور مې وینې نه من کور مې تمو
هیڅ مرستندوی نشته. شپه ورځ په لوګه تیرو د ماشومانو ته وګوره هر څه مې خرڅ کړل او و مخوړل. د اوسېدو ځای نه لرو. زموږ غږ تر مرستندوی دفترونو پورې ورسوي. موږ په بد حالت کې یو.
په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي کړکېچ لامل د مرستندوی ادارو اندېښنې ورځ بلې ته زیاتېږي. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر اوچا هم تازه یادې موضوع ته اشاره کړې ده. په افغانستان کې د دغه بنسټ مشر ایزابل موسارد کارسلن په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې اوسمهال په افغانستان کې په هرو څلورو امیندوارو ښځو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دي. هغې د خپل د ټویټ په یوه برخه کې لیکلي په هرو دوو کسانو کې یو یې نه پوهیږي چې څنګه راتلونکي کې خواړه ترلاسه کړي. دواړه کسان په دغه هیواد کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا وړاندې هم د روانې میاستې په لومړۍ ورځو کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2020 کال په اوږدو کې به د افغانستان 3,400,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که چیرې بشري مرستې ونه رسیږي دغه هیواد به له یو بشري ناورین سره مخ سي چې ډیری قربانیان به یې ښځې او ماشومان وي. د بشري حقونو نړیوال سازمان هم مخکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف هم تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته بشري مرستې ونه رسیږي په دغه هیواد کې به انساني ناورین رامنځته سي چې ډیری قربانیان به یې ماشومان وي. و موږ غوښتل د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو نظر هم ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ویلي و چې نړیوال باید د مرستو رسولو بهیر سیاسي نه کړي او په خبره یې باید اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي.
په همدې حال کې د ناروې د کډوالۍ د شورا سرمنشي د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوي له یاده ونه باسي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پر مرستندویو سازمانونو او هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو کسانو مرستې ته ورودانګي چې له لوږې او قحطۍ کړیږي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې میاشتې پوره شوي او ورسره په دې هیواد کې وزګارتیا، اقتصادي کړکیچ او لوږه په زیاتېدو ده.
د ناروی د کډوالۍ شورا سرمنشي وایي که څه هم طالبان د شی حکومتوالۍ دنده پر غاړه لري، خو د ناټو غړي هیوادونه هم باید دا خبره هیره نه کړي چې په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښي دي. یان ایګلند دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې پرون سېشنبه د ډیموکراسي ناو خبري شبکې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی دی.
طالبان د شی حکومتولۍ لوی مسولیت لري، ځکه دوی پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. خو زه په صادقانه ډول په دې باور یم چې د ناټو غړي هیوادونه باید دا هیر نه کړي چې دوی 40 میلیونه وګړي تر شا پرېښودل.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي یان ایګلند چې په سپتمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی وو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر ورځ له افغانستانه له 400 تر 500 پورې افغانان یوازې ایران ته روان دي او ایران هم نسي کولی چې په میلیونونو پناه غوښتونکو ته له بهرنۍ مرستې پرته پناه ورکړي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 23 میلیونه خلک له لوږې سره مخامخ دي او دغه سازمان دوی ته د خوړو برابرولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه مشر ډیوډ باسلی په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان پرون پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او شتمنو اشخاصو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له اړو کسانو سره مرستې ته ودانګي.
نړیواله ټولنه د رامخ کشي، د نړۍ لوی هیوادونه د رامخ کشي، د نړۍ میلیارډران چې تیر کال د کورونا وبا پر مهال په میلیارډونه ډالر ګټلي باید رامخ کشي. دا مهال په نړۍ کې له غیر مترقبه بحران سره مخامخ یو. د خوړو نړیوال پروګرام ته ما وایست چې کوم ماشوم د پناس مور شي، کوم د مور نشي، یا کوم ماشوم د ژوندۍ پاتې شي، کوم یو نه، یو ماشوم هم باید ونه مري.
د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نعیم د بی وزلی لکبل مرکز ترین کوټ ته کډه سوی چې وای د خپل کورنۍ د نفقه برابرولو ته حیران دی.
غلا وکم می سبا دی پغاړه کې پړی راشي وای ته غلی او کغلا نکوم دا غیالونه مش سپو کو ګرد وږي ته جوړ ورول دالته شرغلی د مجبورۍ غلی.
نړیوالو ادارو اټکل کړی چې د بیوزلۍ او لوږې د پراخېدو له کبله شي را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر سخت وي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ ویلي و چې اټکل کیږي د روان میلادي کال تر پایه چې څه باندې یوه میاشت ورته پاتې ده په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د اټکل له مخې له دې جملې به د 1 میلیون ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. طالبانو ویلی چې له بیلابیلو هیوادونو سره خبري او موافقې سوي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته رسیدلي او د روسیې په ګډون د ځینو نورو هغو پر لار دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د نن سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د دې خبرونې وروستی په زړه پورې راپور درته وړاندې کوو. خو لومړی په مکړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو حکومت وایي له خپلو لیکو د دوی په وینا د مطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د تصفیې لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو ایستلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د دې ادارې مرستیالې په بلخ ولایت کې د ښځو له بېلابېلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا ستایلې. یونما په یو بیان کې ویلي دي چې د یونما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو له والي سره په کتنه کې هم د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو خبرې کړې. د بامیان چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان امنیه قومندانی وایي دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی خو وایي د پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. د طالبانو حکومت وی د سترې میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او مرستې دنده سپارلې ده. په یو بیان کې حکومت ویلي دي چې سترې میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای خوراک پوښاک دارو درملو او د هغو د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري او د هم وروستی راپور. یو شمیر څیړونکو د مرغانو په اړه د خپلې 15 کلنې څیړنې راپور خپور کړی دی. د ډلې په اروپا او امریکا کې په 2 لکه ځایونو کې خپلې څیړنې سرته رسولې دي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې څیړونکو په نویو څیړنو کې دې ته پام شوي دي چې د مرغانو غږونه په طبیعت کې کم شوي دي. د فرانسې لیمون ورځپاڼې ته کتونکي فاهي تیرمیناسیان ویلي دي کله چې د ښار اوسیدونکي غواړي چې له طبیعت سره په ارتباط کې شي نو تر هر څه مخکې باغونو ته مخه کوي او کلیو بانډو ته ځي. هلته یې په ځانګړي ډول د مرغانو غږونو ته ورپام کېږي خو داسې ښکاري چې دا اوازونه له طبیعته په کمېدو دي. د نړیوالې څیړونکو ډلې په شمالي امریکا او اروپا کې د تیرو 15 کلونو په ترڅ کې د طبیعت د غږونو په اړه څیړنه کړې ده چې نیچر کمیونیکیشن مجلې خپره کړې ده. د بریتانیا په ایست انګلیا پوهنتون کې سایمون باتلر او د همکارانو په شمالي امریکا او اروپا کې په 2 لکه ځایونو کې د مرغانو غږونه ثبت کړي دي. وایي چې له بده مرغه د دوی لاسته راوړنې ښې نه دي او هر پسرلی ورو ورو دا غږونه کمی شي. نیمه پیړۍ مخکې داسې مدني هڅې وشوې چې مرغان وساتل شي. دې فعالانو به په اروپا کې د 4 کیلومتره مربع په یو مساحت کې مرغان څارل. په فرانسه کې د تیرو 2 دېرش کلونو په ترڅ کې د مرغانو لپاره 2900 ځایونه ځانګړي شوي دي او د ځینو څیړونکو په وینا دا ډول طبیعي پارکونه هم د دې لامل شوي دي چې په کلیو بانډو کې د مرغانو شمیر کم شي. نېشنل جغرافیک خبرونې سږ کال یوه څیړنه خپره کړه چې د هغې له مخې په نړۍ کې د 500 او 430 میلیارد ترمنځ مرغان ژوند کوي. په دوی کې تر ټولو ډېری کورنۍ مرغۍ دي چې شاوخوا 1.6 میلیارد ته شمیر رسیږي.